کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماښام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنیمې بجې کیږي لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
افغانستان هند بنگلاديش او بوتان د پاکستان کې د سارک راتلونکي غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د بی پیلوټه توګه بمبار کې درن مرګ ژوبله پیښه شوې او د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم شمن پیرز مړ شو
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د میزان د میاشتې اوومه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 28 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په مهمو مسایلو رپورټونه لرو او د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره د آشنا تلویزیون یو ځانګړې مرکه کړې چې په دې خبرونه کې اوریدلی شئ
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر په کورنۍ بی پلوټ تیارې بمبار کړل چې له امله ډېر شمېر کسان وژل شوي دي خو لا تر اوسه دقیقه نه ده معلومه چې وژل شوو کې څومره د حکومت مخالفین دي او څومره ملکي وګړي دي د ننګرهار د والي ویان عبدالله خوګیاڼي ویلي دي چې برید د قومي مشر حاجي رئیس په کاله شوی دی خو په دې طرف ډېرې خبرې هغه نه دي کړې ده وویل
څارم کې تل چې پیښه شوې ده تلفات اوښتي دي سیمې ته د څېړنې په موخه یو پلاوی تللی دي تر څو قضیه روښانه کړي چې په دې پیښه کې چا ته د پیښې قربانیان څوک دي که نه له هغې وروسته بیا معلومه شي نو
د دغه ولایت د امنیت قومندان په یو بیان کې ویلي دي چې دغه هوایي ګزار کې 13 داعش وسلوال وژل شوي دي بلخوا د کندهار د امنیت قومندان او د روزګان لپاره د نظامی ادارې مشر جنرال عبدالرازق ویلي دي چې د روزګان لپاره دوه تصمیمونه نظر کې نیولي نوموړي ویلي دي چې لومړی به د ترینکوټ کندهار د لوی لارې امنیت چارې کندهار ته سپارل کیږي او په دوهم ګام کې به د روزګان د پولیس لپاره له سره سربازګیری کیږي هغه وویل
دغه پولیس برته موږ نوي د سپر سپر فرودر او سم پولیس د وطن بچان د پولیس حقوق ته راولو او ځای پر ځای کوو به د هغه ابتدایي تعلیمات وینې د پرځای ژبه د لارې په باره کې لار نور د روزګان څخلاصه ده د روزګان په ولایت پر بیا د لار مربوط نه لري
بلخوا د روزګان ځایي اوسیدونکي وایي چې ترینکوټ کندهار د لویې لارې بندېدو په اقتصاد او روزنیز اقتصاد سختې اغیزې کړې د خوراکي موادو مشکلات ورته پیدا شوي دي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې هغوی چې د طالبان لخوا د سیمو نیول د طالب وسلوالو حق ګڼي باید ځواب ویلو ته هم چمتو اوسي د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونو ویلي دي چې طالبان افغانان دي او حق لري چې یو شمېر سیمې ونیسي او په هغې مقابل کې کلک غبرګون ښودلی دی خو بلخوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ملي وحدت حکومت باره کې ویلي دي چې د ځان د مشروعیت لپاره د خپلو توافقاتو په اساس په دوو کلونو کې لویه جرګه باید راغوښتې وای خو دا کار نه دی کړی ښاغلي کرزي د آشنا تلویزیون د همکار رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې د هیڅکله داسې نه دي ویلي چې طالبان د حق لري چې کمزای ونیسي بلکې هدف یې دا و چې روانه جګړه د بهرنیانو لخوا تبل شوې او باید ختم شي افغانستان په پاکستان کې کېدونکو د جنوب آسیا د اقتصادي همکارۍ یا سارک په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې د افغانستان د جمهور ریاست ویان حامد جخانسوري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې تر څو د منطقې عمده امنیتي مسایل حل نشي غونډه کې به ګډون نه کوي جخانسوري وویل
د افغانستان حکومت تصمیم نیولی چې تر څو چې د منطقې هغه عمده امنیتي مسایل حل نشي د سارک سازمان په غونډه کې پاکستان کې اشتراک نه کوي
بلخوا د هند صدر اعظم نریندر مودی هم اعلان کړی دی چې دی به د نومبر په میاشت کې په پاکستان کې کېدونکو دغه غونډه کې ګډون نه کوي همدارنګه بنگلاديش او بوتان هم د سارک پر راتلونکي غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم شمن پیرز مړ شوی دی پیرز په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی یو سیاستوال او د نوبل معتبر جایزې ګټونکو نو نور تفصیل شافیه سردار راکړي
هغه د دې لپاره چې د سولې په لورې د خپل هیواد حرکت پیل کړی و، په اسرائیلو او د نړۍ د یهودیانو په ټولنه کې زیات محبوبیت درلود. له دوو اونۍ راهیسې د دماغي سکتې له امله په روغتون کې بستر و. شیمین پیرز په دماغ کې وینه بهېده او د اسرائیلو په یوه روغتون کې تر جدي څارنې او درملنې لاندې و. خو د هغه زوی نن د روغتون مخکې خبریالانو ته وویل:
زه په ډېرې خواشینۍ تاسو ته خبر درکوم چې د اسرائیلو ګران پلار او د دې هیواد نهم ولسمشر نن سهار له نړۍ سترګې پټې کړې. موږ احساس کوو چې اسرائیل خلک او ټول نړۍ به د لوی غم کې راسره شریکوي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو نن د شیمن پیریز د مړینې له امله د خواشینۍ په پیغام کې ویلي دي چې یوې ځانګړې کمیټې ته یې د هغه د جنازې د مراسمو د تنظیم مسؤلیت سپارلی دی. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه: په سوریه کې د هوایي بمبار په نتیجه کې د حلب ښار دوه ستر روغتونونه په نښه شوي دي. د بمبار په نتیجه کې روغتونونه بالکل له کاره وتي او د خلکو ستونزې ورسره نورې هم زیاتې شوي دي. دغه روغتونونه د سوریې د دولت د مخالفینو د واک لاندې سیمه کې دي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې چا بمبار کړی دی. په مصر کې د ژغورنې عمله لګیا ده. د هغو کسانو مړي راوباسي چې د سپتمبر په 18 په اوبو کې غرق شوي وو او کښتۍ کې قریب 600 مهاجرین سپاره وو چې 200 پکې ډوب شوي دي. د امریکا د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان میرمن هیل کلینټن او ښاغلی ډونالډ ټرمپ د دوشنبه د مناظرې نه پس یو ځل بیا انتخاباتي کمپاین دپاره میدان ته راوتی دي. د دوشنبه د ورځې مناظرې نه پس د میرمن کلینټن محبوبیت د ښاغلي ټرمپ په مقابل کې زیات شوی دی. او د امریکا سنا پرون د فدرالي حکومت دپاره د بودیجې په منظورولو کې ناکامه شوه، ځکه چې ډیموکرات ګوند مخالفت کړی. او که چېرې کانګرس هم د جمعې پورې دغه بودیجه منظور نه کړي، نو د امریکا فدرالي حکومت به په جزئي توګه په ټپه ودرېږي. او د افغانستان او د بنگلاديش ترمن د کرکټ دویمه نړیواله سالي دا وخت د بنگلاديش په مرکز پایتخت ډاکا کې روانه ده. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش لخوانه د 209 منډو هدف په تعقیب کې اوس پورې 109 منډې کړي، څلور لوبغاړي سوځېدلي. د لوبې نتیجه به وروسته د خبرونه په جریان کې درته وړاندې کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېده. درنو اوریدونکو، پام وکړئ دې امریکې ته. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ملي وحدت حکومت باید د ځان د مشروعیت لپاره د خپلو توافقاتو پر اساس په دوو کلونو کې لوی جرګه غوښتي وای، خو دا کار نه دی سوی. شغلی کرزی د آشنا تلویزیون له همکار رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې د هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې طالبان د دې حق لري چې کوم ځای ونیسي، بلکې هدف یې دا و چې روانه جګړه د بهرنیانو لخوا تپل سوې او باید ختمه سي. په دې اړه پام وکړئ مرکې ته.
لومړۍ پوښتنه د ملي اول د حکومت په تړاو کومه دوه کاله یې دا د پوره شول. تر دې وروسته دغه نظام د ملي اولي حکومت مشروع ده او کنه ده مشروع؟
د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان ولسي جرګه او رئیس جمهوری دوره، د دوه دوه نهادو د ولسي جرګه او د رئیس جمهوری دوره 5 کلنه بولي. خو کومه معامله چې دوی سره کړې ده، په هغه کې دوی اقرادات داسې امضا کړې دي چې د دوه کال په پای کې یا په ترڅ کې باید د قانون اساسي جرګه راغوښتل سي او هغه پر دغه قرارداد چې دی سره امضا کړی دی غور وکړي، بحث وکړي او وایمني یا بدلون پکې راولي.
اوس دا کارونه شو رئیس صاحب، دوه کاله دا پوره شو.
باید څه وي، دا باید څه وي، دا افغانستان د ملت حق دی.
نو کوونه شو سر له سبا د ملي یووالي حکومت مشروعیت له لاسه ورکړي؟
زه باید دا خبره نه ونکم، ما ته دا مناسب نه دی. زما د خلیص دا خبره ته ډیره بعد لري، زه به دا خبر ولکم. خدا هغه سوال دی چې د افغانستان ملت په ذهن کې ستا، زموږ ټول په ذهن کې ستا، او د دې سوال جواب باید فعلي حکومت او د امریکې اداره ورکړي. دا د امریکانو د فشار لاندې جوړه شوې معامله ده او امریکانو دغه حالت په افغانستان کې راوستی دی. د دې جواب په حقیقت کې امریکا باید ورکړي او بیا موږ په خپله دې مسؤلیت لرو.
څه باید وشي؟ لویه جرګه باید راوغوښتل خو څه ډول باندې؟ یعنې نوې لویه جرګه باید وي که د اساسي قانون جرګه؟
که د اساسي قانون جرګه راغوښتل نه سي، په دې چې نهادونه نشته، مملکت په جنګ کې دی، مملکت په بحران کې دی، طالبان ډېرې سیمې د افغانستان نیولې دي، هلته انتخابات کېدلی شي، هلته دا کېدلی شي، دا باید وخت شي چې دا نه کېږي. نو باید افغانستان عنعنوي جرګه راغوښتل سي، دودیزه جرګه راغوښتل سي، هغه د افغانستان پر قضایه او نه یوازې پر حکومت. موږ نه غواړو چې د حکومت ولاړ سي، موږ غواړو چې د حکومت پاتې سي، خو موږ غواړو چې داسې پاتې شي چې د افغانستان خلک مشروع وګڼي او حالت د بهبود او بدلون خواته ولاړ سي. مثلا د حکومت چارو سره د سولې پروسه داسې موږ مطلق د تایید وړ ده، مطلق تایید وو، مبارکي ورته وایي. د هغه چې غواړو چې په افغانستان کې نور امورات داسې شي چې امیدواري د یو نیک او ښه ژوندانه د سبا لپاره پکې ډېر وي، نه دا چې پکې لږ وي. نو د افغانستان د خلکو د اطمینان لپاره او دا چې زموږ ملي حاکمیت تثبیت سي، نه د امریکایي حاکمیت په افغانستان کې، بلکې نه یو خارجي حاکمیت په افغانستان کې، بلکې د افغانان حاکمیت تمثیل سي، د هغه لپاره ملي عنعنوي لویه جرګه ضرورت چې راشي.
له اوسني وضعیت خوښ یاستئ؟
ابدا نه یم خوشحاله، نه
خفګان
په دا ټول حالات دي. څومره انسانان روزمره زموږ شهیدان کېږي؟ حتی اقل دو سو انسان از مرشیدن که روز مره مملکت با عمل انده دو درو حکومت سر مخامخ دی.
استاس پا دوران که رئیس دا وزیعت روانو آلتا موجلی که دلی؟
زما پا دوران که دیر محدود دا حالت. زما پا دوران که اشتی بتو لسو کسان دو رز دیر سر مزبر دیر پریشانو بس سل یو نیم سل دو سو کسان موجل کشن. زما پا دوران که قندس امنو شمال امنو فاریاب امنو مطلق حکیمت. زما په دوران کې داعش نو ننګرهار مطلق امن. زما په دوران کې هلمند زموږ په لاس کې، زما په دوران کې روزګان زموږ په لاس کې، مطلق نن زموږ په لاس کې نه دی.
رئیس صاحب داسې ویل کېږي چې تاسو د پردې تر شا پر یو لوی سیاسي مسایلو باندې روان یاستئ او غواړئ چې ستاسې هغه کسان چې تاسو سره په حکومت کې هغوی بیا قدرت ته راشي، داسې څه؟
نه، زه ابدا نه غواړم چې دوباره قدرت ته راشم. زما خپل دور پوره کړي، خو زه او زما بچیان په دغه خاوره کې د افغانستان اوسېږو. زما کور د باندې نه دی، زما بچی د باندې نه دی، زما بچی د لري. زه غواړم زما بچی په دې خپله خاوره کې په داسې حالت کې ژوند وکړي چې د سبا امید ولري. اوس موږ دوه ډلې سوي یو. یوه ډله هغه کسان دي چې ځان په ډیموکراسي معتقد بولو، ځان په حکومتداري معتقد بولو، او د غرب او د دنیا سره ځان متحد او همکار بولو، خو په مقابل کې یو بله ډله به هلته ولاړه ده چې هغه ځان طالب بولي، هغه ځان مسلمان بولي، او موږ دوی د امریکې نوکران بولي، موږ د یهودو د نصارانو نوکران بولي، او موږ قابل قتل بولي. دا غیظ ده، کنه؟ موږ بیا هغه ډله چې د طالبانو په نامه په اطرافو کې دي، او اکثرا اطراف د دوی په لاس کې دي، هغه ډله بیا موږ د پاکستان نوکران بولو، او د ترقي دښمنان یې بولو، او د پیشرفت دښمنان یې بولو، او د ډیموکراسي او د مردم سالۍ دښمنان یې بولو، او موږ دوی قابل بمباري او قابل وژنه او قابل عملیات. زه ستاسو حالت ختمول غواړم په افغانستان کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
تر نن ورځې په ننګرهار کې نږدې 2000 کسانو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ وکړ، او تمه یې وشو ده چې د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سي. په دې غونډه کې ډېرې د حزب اسلامي غړي وه. د تفصیل رپورت تفصیل د زبیح الله غازی څخه واوري.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې سلګونو کسانو د یوې لویې غونډې پر مهال د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک ملاتړ وکړ. دغه سلګونه د حزب اسلامي پلویان، عام خلک او دولتي چارواکي نن د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې راټول شوي وو. غونډې ته د وینا پر مهال په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومن د سولې په اړه د افغان حکومت او اسلامي حزب د هوکړه لیک ملاتړ وکړ، او په طالبانو او د دولت په نورو مخالفو وسلوالو یې غږ دا و چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دغه راز د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیم د حزب اسلامي د یاد پریکړې په اړه خوښي وښوده، او د دولت په ټولو مخالفو وسلوالو یې غږ دا و چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په ټولو هغه افغانان چې او د خپل حکومت او د خپل رس مقابل کې جنګیږي.
په ختیځون کې د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ولایتي مسول معلم عبدالعلي خان وای اوس مهال سولې ته تر هر څه ډېر اړتیا ده. ننګرهار کې د سولې د عالی شورا ولایتي مسول حاجی ملک نذیر د حزب اسلامي لمشر ګلبدین حکمتیار څخه مننه وکړه چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي. خو ته مې خوده چې خپلې کړې ژمنې ته د عمل جامه ور واغوندي. دا په داسې حال کې ده چې د ارګ ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې ټاکل شوې سبا د پنجشنبې په ورځ د حزب اسلامي مشر او ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د سولې په هوکړه لاسلیک وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
افغانستان، بنگلادیش او بوتان نن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د سیمه ییز همکاري لپاره د جنوبی آسیا د هیوادونو د ټولنې یا سارک په غونډه کې به ګډون ونه کړي. هند پرون د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د هغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي د هند او پاکستان پر پولې باندې د وروستي برید له امله د سارک په غونډه کې ګډون نه کوي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ.
د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه مهال کړکېچن شوې چې هند په کشمیر کې په روانې میاشت کې د هند پر پوځي اډې باندې د مرګونی برید کړه پر پاکستان واچوله. هند ادعا کوي چې د سپتمبر په 13 باندې یوه ډله یاغیان چې د پاکستان له سرحده اوښتي وو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځ پر یوې اډې برید وکړ چې پکې 13 پوځیان ووژل شول. دا په سیمه کې په تیرو 14 کلونو کې د هند امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو درانه اوښتي تلفات دي.
انډیا هیز کنټ پاکستان تر سره شوی تر هغریزو بریدونو او دغه غونډې د غړو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د پاکستان د مداخله لامل چې یو نامساعده چاپیریال جوړ کړی. هند نشي کولای په نوومبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سارک 19 غونډه کې برخه واخلي.
هند ته د بنگلاديش عالی کمشنر سید معظم هم ویلي چې د سارک په غونډه کې د نه ګډون خبرې په نیپال کې د سارک مشرتابه ته ورکړی.
بنگلاديش د سارک سره مقاطعه نه ده کړې، بلکې د سارک مشر د نیپال صدر اعظم ته اطلاع ورکړې چې د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره دا غونډه به مشخص او د قناعت وړ نتیجې ونه لري، نو ځکه به په اسلام آباد کې د سارک په کېدونکې غونډه کې ګډون نشي کولای.
کابل او تیمپو هم د جلا جلا اعلامیو د خبرولو په ترڅ کې د دې غونډې سره خپل مقاطعه اعلان کړه. خو پاکستان د هند دغه پریکړې په جواب کې ویلي چې د کشمیر په تړاو په اسلام آباد لګیدلی تورونه درواغ دي او هند باید د تورونو د لګولو مخکې بشپړ تحقیقات وکړي.
هند چې پاکستان ته دا ډول ګواښونه ورکوي باید پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده. دویم دا چې حتی که هند یو لوی پوځ هم لري او جګړه هم پیل کړي، پاکستان به په متحده توګه پر وړاندې ودرېږي.
په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې د مودی د نه ګډون پریکړه د هند لخوا وروستۍ هڅه ده څو پر پاکستان په ډیپلوماتیکه توګه فشار راولي. متحده ایالات وایي چې پاملرنه یې پر پاکستان متمرکزه کړې څو خپله خاوره کې د ترهګرو په وړاندې جګړې کې وړتیا لوړه شي.
موږ باور لرو چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو په وړاندې چې په سرحد کې یې دننه بریدونه ترسره کوي پرمختګ کړی دی، او موږ به هم په پاکستان فشار راوړو چې د هغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د خوندي ځایونو په لټه کې دي.
د هند او پاکستان ترمنځ بے باوري له ډېرې مودې راهیسې د سارک د غونډې پایلې تر سیوري لاندې راوستې دي، او سارک په دې اړوند په پراخه توګه په کمزوري فعالیت تورن شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.5.
د متحده ایالاتو د مشرانو جرګه پرون د سه‌شنبې په ورځ په دې ونه توانېدله چې د حکومت د لګښتونو لپاره موقتي لایحه منظور کړي. که چیرې کانګرس د جمعې تر شپې پورې د لګښت دغه لایحه منظور نه کړي، ځینې حکومتي خدمات به وتړل سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي زیلاتی کاهوک په رپورټ کې واوري.
د حکومت د لګښتونو د تیر لایحې وخت د همدې راتلونکي جمعې پورې پای ته رسیږي. که دیموکراتانو یې مخه نه ونیولې، پرون د سه شنبې په ورځ به د سنا په مجلس کې د لګښتونو موقتي لایحه منظوره شوې وه، او په دې سره به حکومت د همدې روان میلادي کال د وروستۍ میاشتې یعنې دسمبر پورې پیسې درلودلی چې خپل لګښت پوره کړي. که چېرته کانګرس د جمعې تر ورځې پورې د لګښت دغه لایحه منظوره نه کړي، هغه حکومتي خدمات به وتړل شي چې غیر ضروري دي. دا لومړی ځل نه ده چې د مالی کال د پای ته رسیدو او د لګښتونو د لایحې پر سر د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ اختلافات پیدا کیږي. دا ځل د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ جنجال د میشیګن په ایالت کې د فلینټ د سیمې د اوبو په ککړتیا ده. په دې سیمه کې د اوبو ککړتیا هغو خلکو پر روغتیا اغیز کړی چې ټیټ یا د منځنۍ کچې عاید لري. د لګښتونو کومه لایحه چې جمهوري غوښتونکو تېره اونۍ معرفي کړې وه، هغه 200 میلیونه مرسته پکې نو شامل چې د فلینټ د خلکو لپاره ځانګړې شوې وي. د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د اکثریت ګوند مشر میچ مکونل په دې حق لا داسې وویل: د فلینټ پر سر مو وختي د سنا په مجلس کې خبرې کړې دي، او ښایي چې د استازو مجلس به نن او یا سبا د اوبو د منابعو د پرمختګ په قانون خبرې وکړي. نظر دا دی چې په یو کانفرنس کې به د سنا د مجلس د موقف نه دفاع وشي او د فلینټ ستونزه به پکې حل شي. خو د سنا او استازو په مجلس کې دیموکراتان او د میشیګن د ایالت استازي بیا غواړي چې د فلینټ د خلکو سره د هر څومره زر چې امکان ولري مرستې وشي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړی هیر ریډ په دې حق لا داسې وایي: منګ نور د جمهور غوښتونکو د بهانونو استمانه شوی یو. منګ داسې فکر کاوه چې یو څه کار مکړی، خدای دې هغوی د وبرزو لپاره پر رخصتۍ ولاړل. ځینې جمهور غوښتونکو وایي چې دا یو سیمه ایزه مسله ده، خو خبره داسې نه ده. د لوزیانا د ایالت یو سناتور خو حتی دا ویلی دی چې دا زموږ نه بلکې د نور خلکو غم دی. دیموکراتان وایي چې د لګښتونو په لایحه کې د لوزیانا د خلکو لپاره هم مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي، چې د همدې کال په سر کې پکې سیلاونه راغلل او خلکو ته زیات تاوانونه واړول. خو د فلینټ په سیمه کې د اوبو د ککړتیا ستونزه بیا په 2014 کال کې پیل شوې او تر اوسه نه ده حل شوې. په فلینټ کې د ستونزې شاوخوا 30,000 کسانو ته تاوان رسولی. د سنا په مجلس کې جمهوري غوښتونکو په دیموکراتانو تور لګوي چې قصدن غواړي د حکومت د بندیدو ستونزه پیدا کړي او خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو ورډونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د اسرایلو په خوانی جمهور رئیس شیمن پیریز مرسو. شیمن پیریز درنو وکالن وو او یا کاله د خپلو خلکو خدمت وکړ. شیمن پیریز د سپتمبر په 14 دوه ځلې د مغزي سکتې له امله په روغتون کې بستر سو، خو نن د چهارشنبه په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما او پخوانی جمهور رئیس بیل کلینټن هم د هغه د درناوي په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د منځنی ختیځ د دې مشهور سیاستوال د ژوند او سیاست په اړه پام وکړي. رپورټ ده.
شیمون پیریز له 2001 نه تر 2014 پورې د اسرائیل جمهور رئیس و. د هغه مړینه پرون د هغه زوی کیمی پیریز اعلان کړله.
هغه د اسرائیلي دولت لپاره د خپل ژوند تر وروستۍ ورځې پورې په نسړي کېدونکې توګه کار وکړ. د خپل خدمات په اویا کلونو کې هغه تل د اسرائیلو خدمت ته د جمهور رئیس صدراعظم او د دفاع د وزیر په توګه ځان وقف کړی و.
کیمی پیریز وایي د پلار به ویل د انسان ستروالی له هغه مقصد سره تړاو لري چې دی ورته خدمت کوي. شیمون پیریز په 1993 کال کې په اوسنی بیلاروس کې زیږیدلی و. هغه یو لس کلن و چې د اسرائیل آینده دولت ته له خپلې کورنۍ سره کډه وکړله. هغه وخت دغه سیمه د برتانیې فلسطین بلل کېدله. شیمون پیریز په 90 کلنۍ کې یعنی په 1952 کال کې د اسرائیل د دفاع تر ټولو ځوان وزیر شو. د نورو دفاعي او هوایی صنعتونو ترڅنګ د اټومي وسلو د پروګرام څارنه هم کوله. د هغه د ژوند ستره کارنامه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د اوسلو توافقنامه ده چې د نوبل جایزه هم پکې حاصله کړله. دغه توافقنامه د فلسطین د خود ارادیت لپاره وه چې د هغه وخت د صدر اعظم میثاق رابین، د بهرنیو چارو وزیر شیمون پیریز او د فلسطین د پخوانی مشر یاسر عرفات ترمنځ وشوله. د دغه توافقنامې د شرایطو د تایید لپاره د درې واړو مشرانو د امریکا د هغه وخت له ولسمشر بل کلینټن سره د سپینې ماڼۍ په چمن کې ملاقات وکړ او یو بل ته لاس ورکړ. شیمون پیریز د اساق رابین له وژل کېدلو نه وروسته په 1995 کال کې د صدارت لپاره ځان کاندید کړ، خو انتخابات یې د نتنیاهو د لیکود ګوند ته بایلل.
شیمون خپل ژوند زموږ د خلکو حاکمیت ته وقف کړی و. هغه د آینده لپاره تصور درلود. د امنیت په ډګر کې هغه د اسرائیل قوت د تحکیم لپاره هر اړخیز خدمت وکړ. د یو سوله ییز شخص په توګه هغه د خپل ژوند تر وروستۍ ورځو پورې د خپلو ګاونډیانو سره زموږ د ماشومانو د ښې آیندې لپاره کار وکړ.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې الفاظو د هغه ستاینه وکړله چې د هغه ژوند په دې تصور پر مخ روان و چې د حسنیت خاوندان په ګډه د انساني وقار او پرمختګ لپاره کار کولی شي. د شیمون پیریز مړی به د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې په ملي هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د تازه خبر سره به پیل وکړو چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د سارک را روانه غونډه چې د نومبر په میاشت کې کیدونکې وه هغه یې فسخه کړې ده. د فسخه کېدو سبب دا ښودل شوی دی چې افغانستان، هند، بنګلادیش او بوټان په دغه غونډه کې د ګډون کولو نه معذرت کړی دی. د خبرونو په لړ کې یو خبر دا هم دی چې د ننګرهار ولایت په اچین اوسولۍ کې د یو قومي مشر په کور بی پیلوټه تیاروي مبار کړی دی چې له امله یې ډېر شمېر کسان وژل شوي. خو لا تر اوسه دقیق نه ده معلوم چې وژل شوو کې څومره د حکومت مخالفین او څومره ملکي وګړي دي. بلخوا د کندهار د امنیت قومندان او د اروزګان لپاره د نظامي ادارې مشر جنرال عبدالرازق ویلي دي چې د اروزګان لپاره دوه تصمیمونه نیولي دي. هغه ویلي دي چې لومړی به د ترین کوټ کندهار د لویې لارې امنیت چارې کندهار ته سپارل کېږي او په دوهم ګام کې به د اروزګان د پولیسو لپاره له سره سرباز ګیري کېږي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه چې د طالبانو لخوا د سیمو نیول د طالب وسلوالو حق ګڼي باید ځواب ویلو ته چمتو اوسېږي. او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی بیا ویلي دي چې هیڅکله هم دا نه دی ویلي چې طالبان د دې حق لري چې کوم ځای ونیسي، بلکې هدف یې دا و چې روانه جګړه د بهرنیو لخوا تحفل شوې او باید چې ختمه شي. د خبرونو په لړ کې بل خبر دا دی چې د اسرائیلو د پخوانی صدر اعظم شیمون پیریز مړ شوی دی. پیریز په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی یو سیاستوال او د نوبل معتبر جایزې ګټونکی و. په سوریه کې د هوایي بمبار په نتیجه کې د حلب خار دوه ستر روغتونونه په نښه شوي دي. د بمبار په نتیجه کې روغتون بالکل له کاره ووت او خلکو ته ستونزې پیدا شوې. خو دا اوس پر نه معلومه چې دا د کوم هیواد په بمبار کې وشو شوی. په مصر کې د ژغورنې عمل لګیا دی. د هغه کسانو مړي راوباسي چې د ستمبر په 1 په اوبو کې غرق شوي وو. کښته کې قریب 1500 مهاجرین پاره وو چې ډوبه شوه. 200 پکې مړه شوي دي. او د امریکا د جمهوریت سره دواړه کاندیدان میرمن کلنټن او ښاغلی ډونالډ ټرمپ د دوشنبې د مناظرې نه پس یو ځل بیا د انتخاباتي کمپاین لپاره میدان ته راوتي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو باید ووایو چې نیم ساعت وروسته د خبرو اترو د نن شپې په پروګرام کې په افغانستان کې د سیاحت په وضعیت او ودې او نورو اړوند مسایلو باندې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او د کورنیو چارو د وزارتونو د مسؤولو کسانو سره غږیږو. تاسو کولی شئ چې په 202-619-1410 باندې تلیفون وکړئ. خو اوس به په لنډ وخت کې دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
We'll be right back.
رادیو